Slow the dance su paada de.
Dawunai khabari.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. زموږ د دې اونۍ بحث په ختیځ کې پر سرحدي سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو مسلې ته ځانګړی شوی. د دې بحث کوربه زه نسیم شفق یم. په ختیځ کې دولتي چارواکي وایي چې له څه مودې راهیسې یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د کونړ او نورستان ولایتونو پر ځینو سرحدي سیمو راکټي بریدونه پیل شوي او لا هم دوام لري. د ملي امنیت ریاست پرون اعلان وکړ چې دا راکټونه د پاکستان د پوځ لخوا ویشتل کیږي او څرګنده یې کړه چې په دې برخه کې کره اسناد او شواهد هم شته. د ادارې وویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی تر څو له دې کار سره په کونړ او نورستان کې وسلوالو مخالفانو او نورو افراطي ډلو ته دایمي مرکزونه او ځالې جوړې کړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان حکومت به هڅه وکړي دا ستونزه له پاکستان سره له ډیپلوماتیکو لارو چارو حل کړي، خو که چیرې داسې نه شي نو دا مسله به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راجع کړي. په دې بحث کې دا څېړو چې پاکستان ولې دا راکټونه واروي، ګټه یې پکې څه ده، افغان حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کړي او باید څه وکړي، آیا بل مسل عمل ته اړتیا شته او کدا ښه ده چې دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته محول شي. په بحث کې را سره میلمانه دي په ولسی جرګې کې د کونړ وکیل غلام سخی مشوانی، د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی او په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو په خوانی قومندان او امنیتی کارپو جنرال امین الله امرخیل، د غراز د کونړ والی سید فضل الله وحیدی هم را سره په ټلیفون وصل دی. ګرانو میلمنو سلام او ستړي مشي. وحیدی صاحب، په سر کې غواړم تاسو نو پښتم چې د پاکستان لخوا دا راکټي بریدونه اوس هم دوام لري او کنه، او کومې سیمې تر ډیره په نښه شوي دي؟
زیاتره په دنګام ولسوالۍ کې واقع شوي دي چې دغلته زمونږ ډېر زیانونه رسولي دي، او په ناړۍ ولسوالۍ کې، په اسمار ولسوالۍ کې، په شیګل ولسوالۍ کې، مرور ولسوالۍ، سرکانو او خاص کونړ، دا کوم سرحدي ولسوالۍ چې دي د ټولو کې لګېدلې دي، یا کم یا زیات، اما د ټولو ته راغلي دي چې زیاتره دنګام ولسوالۍ.
بله، نو والی صاحب، تلفات څومره دي تر اوسه؟ ویل شوي چې لسګونه کورنۍ هم کډه کولو ته له دغو سیمو څخه اړې شوي دي.
لسګونه نه بلکې سلګونه کورنۍ اړ شوي دي او کډې سره کړي دي، او د دانګام د ولسوالۍ نه زیاتره، او د ناړۍ نه په دویمه درجه، او په درېیمه د سرکانو نه هم بعضې کورونه، او د خاص کونړ نه هم بېځایه شوي دي. دغه حالت که داسې دوام وکړي نو په سلګونه نه، چې د دې نه به هم زیات خلک مجبور شي، ځکه چې هره ورځ ناڅاپي مرمۍ او ځیکې ولېږي، نو هر انسان په دې فکر کې وي چې ځان محفوظ کړي.
بله والی صاحب، تاسو را سره اوسېږئ. مشوره صاحب، تاسو هم د کونړ ولایت یاست، په ولسی جرګې کې د خلکو استازي یاست، ستاسو معلومات څه دي؟ د کونړ په سرحدي سیمو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیت او نفوذ څنګه دی؟ ستاسو معلومات څه ښيي؟
باید ویم لکه څنګه چې محترم والی صاحب وویلې، زمونږ د کونړ اته ولسوالۍ سرحدي دي چې داغې د ټولو ولسوالو، د کونړ خاص د نیولې د ناړۍ پورې، په ټولو ولسوالو باندې د پاکستان د خوانه انداغونه شوې دي، او د حمل د اول نه د سکل کې، د حمل د اول نه د نن ورځې پورې روان دي. چې زیات تلفات د دانګام ولسوالۍ ته رسیدلې دي. دانګام ولسوالۍ مختلف کلي چې د چاونو نه شروع د قاسمه پورې، چې په دغه کې شل کله شامل دي، او همداسې د دانګام ولسوالۍ د ولي ګورېګا، واړه ګورېګا، او ټانګه، سیان او خاره، دغه منطقي او دغه مرکزی د ولسوالۍ د دې ځینو کې مرمۍ راځي، او دلته لګي چې په زیات تعداد باندې زمونږ ورونه په سلګونو حتی د زراو پورې رسیدلي. دا یوازې د دانګام نه مهاجر شوي دي، او څو کسان چې شهیدان شوي دي د په نوم باندې تاسو ته
ضرورت نشته. جناب، زما پوښتنه دا وه چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه په دغو سیمو کې څنګه دي؟ آیا هغوی هلته قوي ځالې لري؟
نو په دې کې ته خبره کوم چې تاسو ته بهتر معلومات دی چې زمونږ ولسوالۍ ټولې د درجاتو نه تشکیل دي، او د دولت مخالفین هم شته دي هلته په دغه منطقو کې ځای په ځای شوي دي. او اوس دا خوانه چې کمی مرمۍ راځي، او کم کورونه خالی کیږي، په هغه کورونو کې نور خلک ځای په ځای کیږي. چې داغه دغه شړ کورونه چې دی پاغه د قرارګاګانو جوړي اول ته دی پدې کیږي نو د مخالفینو شتون شته دی
نو دغه مخالفین تاسو معلومات بیا څه دي ځکه تاسو خلکو سره اړیکې لري چې یوازې افغان طالبان دي عرب او نور بهرنی اتباع پاکستانیان هم پکې دي او کنه دي
زه ته د سی په واځي ډول باندې ویل شم چې د وزارت داخله ویان سیبم شته دی او والي سیبم دغه د مونږ سره دغه ټول سوالې چې د غازی آباد ټول سوالې او د ناړی ټول سوالې او څنګه چې دا د اسمار ټول سوالې د نورو په دې کې خارجي اتباع هم شته دي او په دغه کې د څه خلک شته چې په پښتو او دری ژبه باندې خبرې هم نشي کولای او زیاتره دغه کورونه چې خالی کیږي خارجي اتباع پکې ځای پځی کیږي
بل ډیره مننه جناب مشوانی صاحب وېدی صاحب یو خو مشوانی صاحب ویل چې د کونړ او حتی د نورستان هم ویل کیږي په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات دي او ته بهرنی اتباع هم الته ستدي د طالبانو یا د وسلوالو مخالفانو په چوکاټ کې د دوی په وړاندې ستاسو اقدامات یا په مجموع کې د سیمایزو امنیتي ارګانونو اقدامات الته څنګه دي
دا څه دي چې د مشوري صاحب خبره زه تاییدوم لیکن دغه خلک دلته چې دي دا د څه په موقتی ډول سره راځي خو د دوی اصلي زاله او اصلي ځایونه دوامدار دا د دیورند کرخه هغه خواته دي ځکه چې د دیورند کرخه په صفري نقطه کې ټول پاکستانیان هم نشته دي او مونږ هم نه یو نو د کرخه ډیره خالیګا ده او دا خلک په هغه خالیګا کې همیشه اوسېدلی دي او د افغانستان کې حمله کړې دي او د دغه ځینه دوی تمویلېږي او د دې ځینه دوی تجهیزېږي چې په هغې کې البته د مختلفو ملکونو خلک شته اما داسې چې په دوامداره شکل په افغانستان کې وي نه وي دا د کونړ او نورستان ترمنځ په دې غرونو کې هم گشت و گذار لري تاسې د میډیا د لارې ګورئ چې دوی ته کوم تلفات پیښېږي اعلانېږي دوی چې څه کوي هغه میډیا نه پټ نه دي هغه دي لیکن زمونږ اقدامات دا دي چې مونږ الحمدلله اوس هغه پخوانی نظامي قطعات نه دي بلکې دې کې ډېر تغیرات راغلي دي مونږ ډېر قوي سرحدي پولیس لرو خو متاسفانه چې دلته 240 کیلومتره سرحد دی او 15 دروازې رسمي دي چې دا 15 دروازې ډېرې کلکې زمونږ د امنیتي ارګانونو نه او د سرحدي قطعاتو په واسطه دا نیول شوي دي اما دا ټول 240 کیلومتره لار چې ده په دې کې 25 نورې غیر رسمي دروازې دي چې په هغې کې مشکلات شته دي د دواړو خواوو دپاره خو خبره دا ده چې زمونږ د همغږۍ اداره لرو چې په هره چهارشنبه مونږ په هغې کې غونډه کوو او د دې غونډه کې مهمه خبره دا ده چې چونه کونړ یو سرحدي ولایت دی اول په سرحد باندې غږیږو خو زه تاسو ته دا یقین در کوم چې زمونږ سرحدي قطعات د خپلو سرحداتو نه د وینې په بدل ساتلی دی او کوي هم د مثال په توګه یو دوه کاله مخکې تاسو به اورېدلي
وحیدی صاحب وبخښئ غواړم فقط دومره وپوښتم له تاسو نه چې آیا د پاکستان لخوا ځواکونه د افغانستان خاورې ته هم راوختي ځکه سیمه ییز خلک داسې وایي چې پاکستانیان د افغانستان خاورې ته راغلي دي دې سره څومره موافق یاست
نه نه زه دا سره موافق نه یم زه تاسو داسې مې مخکې وویل چې د ډیورن د کرخې او د پاکستانیانو د موقعیت ترمنځ خالي ځایونه دي منتها هغوی اوس په دې خپلو خالي ځایونو کې پر مخ راغلي دي اما د کونړ خاورې ته یو انچ نه دی راغلی او د کونړ خلک د دینه دفاع کوي او هیڅ کله به دا
اجازه
چاته ورنه سرحدي قطاع هم زموږ نه مده
کور ودان جناب وحیدی صاحب جنرال صاحب امرخیل تاسو په ختیځ کې د سرحدي پولیسو کمانډان واسطه او هلته مو د سمودې لپاره دنده تر سره کړی دا رانه واچوي چې د پاکستان د راګټي بریدونو مسله څنګه ده ته هغه وخت هم د خبرې وي او دا راکټونه څنګه راځي او دا معلومه شوه چې د پاکستان د حکومت یا د ځواکونو دي
لکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده دغه لړۍ اصلان ته نه هاتیا ووم کال د هود یا د دال ویل میاست نه شروع ده چې اول په هغه وخت کې هم څه زالته ووم انارګي منطقه ورته وایي چې د سرکانو سره هم سرحد لري او د جلال آباد د ګوشتې ولسوالۍ مربوط ده دا مشکلات دلته راپېښ شول د منطقې ویشتې د مومند دلته څو کلي دي څو دا ټول تخلیه کړي دي توپچي زرې په واسطه په هغه وخت کې تقریبا 1200 کوره تنه په ګوشته ولسوالۍ کې چې هلته به ټول دنیا او مطبوعات هم راغلي وو لغونه ګزارشونه تیار کړ د ماجرسي وو او حکومت ورسره کومک وکړ دا لړۍ وغځېده تر د کونړ چې والي صاحب ویلې د شپږو ولسوالۍ منطقې ویشتې او د نورستان ګوردش او کامدېش چې له چترال او ارندو سره سرحد لري دا منطقې هم د ارندو له دلته چې د دوی قرارګاه وي له دې منطقې ویشتل کېدې دلته څو زه فکر کوم څو اهداف هلته د آیسای خصوصا د نظامي پوځیانو متاسفانه دوی چې هغه استعماري سیاست لري هغه مخکې وړي افغانستان کې
مونږ
تثبیت کړي. والي صاحب په وخت کې ټول اسناد چې هلته چارواکي مشران دي مونږ وزیر صاحب داخله او وزیر صاحب دفاع او جنرالان راغی، دوی هم خپل اسناد ورکړ. مونږ هم مونږ هغه مرمۍ چې هلته نوې چاودلې هغه مونږ لاسته راوړې. دغه توپونه دي چې 110 میلی متری نیولې تر 150 میلی متری دا په هغه سیمو کې نه القاعده لري نه طالبان لري. که چیرې طالبان او القاعده او مخالفین داسې توپونه ولري په دې اندازه چې 40 یا 30 کیلومتره ولي، نو بناند جامع به بین المللي مکلفیت دلته څنګه څه نو چې دلته دوی هغه پرمختللې ټکنالوژي چې تیارې او بی پیلوټ او نور قمار مصنوعي نه دوی خپله وسیله سره دا ټول مونږ کنټرول او دوی هم مکلفیت ده. دویم دا چې د هغه منطقي مونږ ته معلومه دي چې ثمر باغ د دوی یوه لویه چونۍ ده. ثمر باغ ورته وایي چې دانګام شیګل دا منطقې له دې ځایه وړي. په ارندو کې د دوی قرارګاوې دي. باباډوب ورته وایي چې د انارګي سره همسره دلته ډېر د دوی نظامي قطعات پراته دي. دغه ځای دوی توپچي حمایه کوي او هغه مخالفین چې په مومند ایجنسي کې په باجوړ کې په چترال کې و هغه د توپو او د ده په زریو باندې دا منطقې د مونږ وویشتلې او هغه سیمه چې د ولسونه تخلیص وې. مخالفین چې مختلف دي، هم افغانان پکې دي، هم عرب پکې دي، هم چچین پکې دي، هم پاکستانی. خو ډېره برخه ونډه د پاکستان ملیشې او مخالفین تشکیلي دایره د خلکو په کورو کې په سرحد کې ځای په ځای کړي. هدف داده اوس دوی اوس د الیزدل شروع کړي چې د نورستان له چترال نیولې داسې په لغمان کنړ او ننګرهار او د ننګرهار خصوصا جنوب دا ولسوالۍ چې دي شپږ ولسوالۍ دا هم نارامې کړي. همدغسې دا خط وصل کړي تر لوګر پورې. تاسو فکر وکړئ په لوګر کې اوس د مس عینک خبره
جناب امرخیل صاحب، تاسو هغه وخت هلته مسؤلیت درلود. تر کومه وخته چې تاسو مسؤلیت درلود پلانډو کې راته وایست تاسو څه وکړل؟ آیا مرکزي حکومت سره تماس ونیو؟ مرکزي حکومت تاسو ته څه ویل؟ ولې مې څه اقدامونه کوو؟ کوم اقدام هغه وخت کړي وي څه اقدام هم څه پلانډو کې؟ البته
پوګه وختو کې هم اقدامات ډیر وسه. والي صاحب هم خپل اسناد او مونږ ټول مشترک جلسې درلودې. مونږ هم نظامی هلته جواب ورکړی دی په خپل تمام باندې. د دوی مړي په بریکوټ کې پاتې سوي او ملیشو چې تعرض کړی و په انارګي کې مونږ جواب ورکړی و. د مونږ سره دي قطعات چې هلته پراتی دي باز پوستو کې مطلق د دوی د مرمۍ په مقابل کې مونږ جواب ورکړی. حتی دوی د مونږ په پوستو باندې حملې کړې وې، اسناد و ما نیولي دي. ما صرف فلمونه اوس هم شته. پاکستانیانو حتی فوجیان مونږ ونیول، امنیت ملي ته هم تسلیم کړي دي. په وخت کې مطلق
بیا به تاسو ته راځو. صدیقي صاحب، افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې برخه کې یا د پاکستان د راکټي بریدونو په برخه کې څه کړي؟ ولې مخنیوی نه کوي؟ آیا د دفاع توان نشته که څه بل مشکل دی؟
اول دا چې د کورنۍ چارو وزارت راکټي حملې نن او پخوا هم په ډېر شدیدو الفاظو محکوم کړی او همیشه د دې غوښتنه کړې چې دا باید سمدستي ودرېږي. اما متاسفانه دغه بشرمانه حرکتونه انوز هم ادامه لري او زموږ ګران هیوادوال کنر کی او پنورستانو کی دوی متضرر شوی دی. د افغانستان ملی پولیس همیشه کوشش کوي تر څو د خپل سرحدونه وساتي او د خلکو ځان او مال هلته وساتي. په دغه سیمو کې یو خدای چې تاسو خبري است، دغه سیمې د پاکستان د سرحد سره ډیر نږدې دي. اولته د سرحد اخواته طالبان، القاعده، وقانی ډیر لوی ځایونه او پناهګاه لري چې هلته دوی ډیر په قراری کولی شي. اته د ساتو په جریان کې نه دي سي او د خواته دي نه امني ایجاد کی. موږ دغه ولایتونه په شرق کې ډیر متضرر او واسي پذیر دي. دا د تشويش خبره ده او سش کال ټول تمرکز ده او تر څو دغه سیمه په شرق کې اور باندې تمرکز ډیر سي او الته عملیاتونه پیل سي. لکه تر اوسه زه وایلی سم چې زمونږ قوا هلته د پولیس او ملي اردو دواړه سره ډېر نږدې کار کوي تر څو وکولی سو دغسې مسایلو مخه ونیسو.
د دې بریدونو د مخنیوي لپاره مشخصا د سرحدي ځواکونو یا په مجموع کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ځکه تاسو هماهنګ یاست، اقدامات څه دي څه کړي؟
اقدامات خو اول اقدام دادی تر څو وکولی سو خپل خلک وساتو، خپل خلکو سره مرسته وکړو. هلته نو دوهم خبره دا ده چې دا خو د افغانستان د حکومت مسله ده. تاسو خبر یاست چې د بهرنیو چارو وزارت او د ریاست جمهوری موقف هم واضح شو او دوی هم پکلا کدا غندی او دا مسله به د ډیپلوماټیکو لارو څخه دوی به حتما دا چیرې یو جدي اقدام ته ضرورت شته. په دې کې شک نشته چې دوی باید د دغه سي اعمال څخه باید لاس واخی. خوب د افغانستان ملي پولیس او سرحدي پولیس حالت د دوی اصلي وظیفه دا ده چې د خپل سرحداتو څخه دفاع وکړي. لکه چې والی صاحب هم د مخ اشاره ورته وکړه، هغوی دومره نشي کولی چې زموږ خاوره ونیسي او یا د مخته راشي. هلته سرحدي پولیس ته، نو هغوی حاضر دي چې قرباني ورکړي او خپل سرحدات وساتي. اما په مجموع کې زه فکر کوم چې مسؤول د پاکستان حکومت دی چې هغوی نشي کولی د دغسې عواملو مخنیوی وکړي. او دوهم دا چې د افغانستان حکومت دا ډېر په جدي توګه باندې دا څېړي، او امیدوار یاستو چې ژر تر ژره نور نړیوال چې زموږ سره همکار دي هغوی هم په دې باندې پوه سي او فشار دې وارد کړي پاکستان باندې تر څو دې مخه ونیول سي.
یعنې تاسو نړیوالو ځواکونو سره دا خبره کړې تر اوسه پورې؟
په دې کې شک نشته چې ټول خبر دي.
ډېره مننه ستاسو څخه. ښاغلی مشوانه، د کونړ خلک او هم خی معلومات ولري، د نورستان خلک له دې بریدونو څومره پتنګ شوي؟ ځکه دوی تاسو ځینې موارد کې مظاهرې هم کړي، او ولسی جرګې په دې برخه کې څه کړي، څه تصمیم لري؟ ځکه دا توغندي بریدونه تیر کال هم شوي وو. ډېر
دغه دول سوالی چې د کامدیش او د برګی مټال دی، هغه تاسو ته معلومه ده چې د شرقي نورستان دغه د ټول اکمالات چې دی دا د کونل د لارې نه کیږي، او دلته چې هغه ته کم کنډک ورکړل شوی دی. صدیقی صاحب ناسته هغه د کونل په خاوره کې داخل کې ناسته، عمل ته رسیدګی نه ده شوی. بل د کونل ولسونه او د کونل اداره او د افغانستان خلک هغه څه چې دی باید چې مونږ په بربند شکل باندې یو ولسونه غواړم. یو خو زمونږ د ملي اردو ځواکونه زمونږ په دغه څو لسوالې چې وس په جنگ روان دي په دې سرحداتو کې نشته، او دا په داخل د سرک د عمومي سین په غاړه باندې د ولسوالې یو د ولایت مرکزی او یو سرحداتي. وس د کونړ سرحدات معلوم دي، او د کونړ په سرحداتو کې د دغه په سرحداتو کې هم نشته د ناړی چې د وس په جنگ روان دي. چې چیراګل علاقه د باټاش د سیمې ته وای، لکه څنګه چې والی صاحب ویل چې څو دروازې دي، لکه اجازه راکړه، لکه اجازه راکړه. هغه یوازې په دغه عمومي سین چې دغه شوی دی او سرک په دې باندې تللی دی. د ملي اردو دا ټول ځواکونه زه دا منم چې زمونږ ډېر ملي تکړه ملي ځواکونه دي، خو متاسفانه چې سرحداتو ته نه رسېدلي، چې هغه په مرکز کې مشکل لري او په نورو ځایونو کې. دا د کونړ ادارې د کونړ ولایت محلي ادارې هم د دې سر څو ځل په دغه جلساتو کې ویلي دي، او وزیر صاحب د دفاع ته مونږ ویلي، وزیر صاحب د ولی درستیز ته ویلي دي، او نه په د دانګام په ولسوالۍ کې یو پرد ملي وردونه لري. د داخله وزارت زمونږ په ولسوالو کې د ولسوالو تشکیل چې دی 15 شپېته او 18 کسان دي، او د دې 15,000 او 16,000 نه پوسته د دې ټول د امنیت چارې دلته مونږ د کونړ ټول ولسونه اداره د ملي پولیسو او د حکومت سره همکار ده، او د دې وسه امنیت هم د خلکو راوسته. خو دلته چې کوم سرحدي دغه دي، د سرحدي نقطو ته یوازې د بنشی په علاقه کې یو ټوله دی، هغه ټوله هم د دې خلکو د تاثیر نه لاندې دی. دی هغه خپل خلکو ته رسیدګي په صحیح شکل باندې نه کړی. دغه مخامخ ناستی او د وزارت داخله باندې مو یو زمونږ والی صاحب مالته دی. د خارسې مو ته وایي چې ډیراکیو ته وایي چې هغه 2 کیلومتره دغه نه دی پلو دی د سرحد نه. یو خدا خبره ده. بل خبره دا ده چې د ولسونو او د مظاهرو خبره تا وکړه. د مظاهرو خبره خود سي ده چې دغه منطقې ته مرمۍ راغلي دي، خو اوسه پورې د وزارت داخله یو هیئات هم نه دی تللی هغه منطقې ته ورشي. خو د ولسونو مشکلاتو ته چې دا بیا زیات شوي دي او د دې اوسه پرز دي هغه نه دي شوي.
یعنې په مجموع کې مرکزي حکومت توجه نه ده کړې.
مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. مونږ د ولسي جرګې څه کړي دي؟ د ولسي جرګې په لنډو ټکو کې ته ویم چې د ولسي جرګې ما څوره مخکې واحدي صاحب زما خبرې اوري، خو مونږ دلته د وزیر صاحب د دفاع سره، د وزیر صاحب داخله سره، د رئیس صاحب د امنیت سره، او حتی دا څوره کیږي چې د دوه مجلسونو غړي د رئیس صاحب جمهور سره د ملاقات وخاخلو خو نه دی راکړی. ویل چې تاسو د امنیت شورا سره وګورئ. مونږ ویل چې په ګډه د امنیت شورا سره مونږ په ګډه باندې کینو او د کونل د ولس مشکلات تاسو ته رسو.
ډیره مننه کور ودان. غواړم په لاندې ډول دا پښتنه وکم، جناب والی صاحب، چې مشواني صاحب ویل چې تشکیلات د پولیسو یا په مجموع کې د امنیتي ځواکونو هلته کم دي او دوی اگر لازم رسیدګي نسی کولای په مجموع کې، غوښتل مې دا مسله تاسو سره مطرح کړم. تاسو په دې کې څه وایئ؟ بیا صدیقی صاحب تبصره هم وورو.
دا اوس وختو کې د پخوا په نسبت په تشکیلاتو کې زیاتوالی اغله ده، او هم کوم وسلې چې په کار وي زمونږ سرحدي سره توپونه هم شته دي، نور وسلې هم ثقیل ورکړ شوي دي. پخوا دا شان نه و، لکن دا اوس شوي دي. او د سرحد موضوع د سیادی موضوع نه ده. درې میاشتې مخکې وزیر صاحب داخله شخصا په خپله وزیر صاحب دفاع رئیس امنیت ملي دوی راغلي وو د سرحد نه لیدنه کړې ده. البته دلته بعضې مشکلات مونږ لرو خو زمونږ سرحدي قطار د پخوا په نسبت ډېر تقویه شوي دي او ډېر باجراته شوي دي او اوس د خپلو نقاطو نه ښه پوره دفاع کوي. دا چې په ټولو ځایونو کې دوی موجودیت نه لري نو دا د دوی ګناه نه ده او تجهیزاتو کې د ورسره کومک وشي په اسلحو کې د کومک وشي ځکه دلته د شپې د دید شان نه لري غرونه دي په دې غرونو کې هر متر کې خو سړی نه شو ودرولی دغه مشکلاتونه شته دي.
کور ودان وایي صاحب ډېره مننه. د ملي امنیت د ریاست یو ویاند خبریالانو ته د دوشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان سیاست دا دی چې غواړي دغه سیمې تر بریدونو لاندې ونیسي او دلته ګوندې د وسلوالو مخالفانو لپاره او د افراطي ډلو لپاره ځالې جوړې کړي. په دې برخه کې خبرې کړي شفیق الله طاهری.
لسو کلونو را په دې خوا په پته ترهګران منفجره مواد او د انسان وژنې ډول ډول وسایل خورا رژل او اوس په ښکاره د کنر په ولایت کې راکتي بریدونه ترسره کوي. د افغانستان دولت او ملت به هیڅکله د دغه غمجن او دردناک بریدونو په مقابل کې بی تفاوته پاتې نشي. کشور همسایه ما پاکستان از مدت تقریبا اضافه تر از یک ماه به این طرف به سلسله حملات قبلی خود در ولایت های کنر و نورستان حملات راکتی را آغاز کرده و در پناه و پوشش این حملات راکتی جنگ های چریکی و جبهه‌ای را به هدف تصرف ولسوالی ها و قریجات ولایت نورستان و کنر سازماندهی کرده. هدف از این حملات راکتی و این جنگ های سازمان یافته چریکی و جبهه‌ای در ولایت نورستان و در ولایت کنر جابجایی بیشتر نیروهای افراطگرا و تروریستی در این ولایات است. پاکستان پلان دارد قبل از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان طالبان و گروه‌های افراطگرا را در منطقه و در افغانستان تقویت بیشتر بکنه و برای اینها مراکز و پایگاه‌های ثابت و دائمی را ایجاد بکنه.
جنرال سیب امرخیل، د افغان حکومت دریز او سیاست د پاکستان د راکټي بریدونو په برخه کې څنګه دی؟ آیا سم دی او کتا سور سره مخالفی است؟ یعنی ځواب ورکول کې په مجموع کې د مخنیوي لپاره هغه کوم اقدامات چې سوي لازم سیاست چې غوړسوي دا سم دی؟ تاسو خبرې
زه خو د امنیت ملي د طاهری صاحب خبره مطلق تاییدوم. ګورې دوی د پاکستان یا د انتخاب اصلا په د نظامی لنګانه انتخاب دی رازي دا د مسلک دی او ملا دی او چړی کار نه ده. ګورې کنر او نورستان او توره بوره یا د پکتیا دغه ساحې چې دي د ننګرهار دا ډېرې خطرناکې اراضي چې په ټول د تاریخ کې دلته چې هر څوک راغلي شکست خوړلی او ډېره خطرناکه اراضي ده. لري ټول ځنګل د هلیکوپتر په سامه توګه نیستلی. نو دا خبره دوی چې انتخاب کړې ده د همدله خاطره چې په آینده کې که چیرې ناتو له افغانستان ووزي نو دا څو ولایتونه به سقوط سره دوی مواجه کوي او همدا اوس دا زمینه ورته جوړېږي. متاسفانه په وخت کې زومه د افغانستان د دولت دغه ضعیف پالیسی او ضعیف اقدام نه تاییدوم. یوازینی علت د ما د استعفا د برطرفي هم مشکل همداس چارواک سره و چې په هغه وخت کې مونږ دوی ته په تمه و چې مونږ ته به یو قاطع امر ورکړي په دې چې په دغسې حالاتو کې دوه مملکت خبره بې راځي. دلته یو قاطع برخورد او غوڅ یو امر معربي ته مونږ هلته اړتیا درلوده ګرچې مونږ په خپلو ساحو کې اقدامات کړي دي دښمن هم نه ده پرېښی خو په څو عرصو کې باید په هغه وخت کې په یو تقریبا یو نیم کاسو که دا اقدامات سي وایي چې دا اوس مونږ بیا هم د کنړ او د نورستان او د افغانستان بېګناه خلک وژل کېږي هلته شهیدان پراته دي کډې بار سوي دي. متاسفانه په یو کال یو نیم کال کې دا پروسه روانه ده د مرمیو دا د شهیدان پراته دي دا د کډې سوي. اما متاسفانه دلته وکیل صاحب ناست ده. فکر نه کوم چې هلته کوم معاون صاحب تلی یا کوم غټ چارواکه والی صاحب خو هغه بیچاره مټو بازوي همدغه خلک دي همدغه اردو دي همدغه سری دي هغه د هغه خو نشي کولی چې هلته خپله لاړ شي توپک واخلي او جنګ وکړي. بنان په هغه وخت کې هم ډېر ضعیف اقدامات سي وو که په دې یو کال کې قوي اقدامات سي وو هم د سیاسي لنګانه عام د نظامي لنګانه دښمن ته جواب ورکول صاحب نو اوس به موږ د مشکلات سره د خلک مواجه نه
ښاغلی صدیقي سرحدي ځواکونه انتقادونه کیږي مثلا مشورني صاحب هم اشاره وکړه چې کمزوري دي په مجموع کې امنیتي ځواکونه په دغه سرحد کې کمزوري دي امکانات نه لري تشکیلات هم کم وي یا کم دي نو ولې تشکیلات نه اضافه کیږي ولې امکانات نه ورکول کیږي ولې نه تقویه کیږي مشکل پسې کیږي
اول دا چې یو وضاحت درکو چې د افغانستان پولیس سیاست نه کوي او باید سیاست دې مونږ کې دا خو د دوه مملکتونو مسله ده او سیاست مداران دې په دې کې باید وایي ونډه واخی او ورنه هر سیاست چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت څخه کې هغه باندې پلیسی دوام دا چې دوام بیا وضاحت ورکوم چې جنرال صاحب تبدیلی دا دلایل نه یو بل ځای باید تلی چې ولاړ متاسفانه یو بل لوی مسؤلیت ورته ورکول سو خو متاسفانه چې ولاړ نه دی د افغانستان سرحدي ځواکونه نن په یو ښه وضعیت کې دي خو دا کافي نه دي دا باید نور هم تجهیز شي تر زیات دنګانه مونږ یو ستونزه لرو په دې کې شک نشته تر 2014 کال پورې ټول پلان دا دی چې د تر زیات دنګانه مونږ په یو ښه وضعیت کې لاړ شو نو اوس بیا هم د دوه کال په پرتله بیا هم ښه دي یعنی تجهیزات ښه لرو تشکیلات باندې هم کار شوی دی سږ کال تاسو ته مده مخه موبایل چې زمونږ تمرکز ټول دا دی چې په شرق کې یا په ختیځ کې خپل قواد تنظیم کو سمې تنظیم کو تر څو وکولی سو دغه تهدیدات سره مقابله وکړو نو تشکیل د نگانه هم تاسو ته وایلی سم چې کار ور باندې روان دی سشکالم کار مکړی دی یو څه اضافه هم سوی دی نور هغه قوتي پولیسو ته چې ضرورت یې په دغه سیمو کې د دې د تنظیم لپاره هم لارې چارې موندل سوی دي کار کیږي ډیر ژر به جناب موین صاحب د امنیتی سفر به وکړي دغه ساحې ته ټول تدابیر به نیسو یعنی زموږ لپاره شادي خبره نه ده دا ډېر یو لوی مسله ده هغه وظایف او هغه مسؤلیتونه چې د پولیسو خوا ته راجع کیږي په هغه کې حتما پولیس تلاش کوي او غفلت بنه کوي بې تفاوتي بنه کوي نور پاتې سو د سیاست خبره ده موږ هنوز هم منتظر یاستو چې د افغانستان سیاست مداران په دې کې څه تصمیم نیسي
که تصمیم داسې وي چې باید بل مسله عمل وسي تاسو
د افغانستان د حکومت تصمیم دی افغانستان خلک آماده دي
افغان ځواکونه په
څیر ځواکونه دا خلک دي بالکل آماده دي د افغانستان ځواکونه هر ورځ آماده دي قرباني ورکي او د هیڅ شین نه بیریږي دوی نو دا خو د افغانستان د حکومت خبره ده
ډیره مننه کوربدان والی صاحب ورستۍ پښتنه بس خوم جالب دی خو وختم کم دی بس رنګاړو ورستۍ پښتنه کې لسی تاسو نو کومه غدا چې کچیر دغه بریدونه همداسې دوام وکي او د مرکزی حکومت لخوا یو قوي او لکه څنګه چې جنرال صاحب امر خیل هم ویل یو قوي اقدام ونیسي د مخنیوي لپاره نو دا جنجال به څومره زیات سي او په سیمه کې به خلک څومره وزورول سي
یو ډیپلوماټیک هلې ځلې قوي او بل مقابله وشي البته د ډیپلوماټیکو هلې ځلو نتیجه تاسو ولیدله پروسه کال چې دغه واقعیت شوی او په دغه هلې ځلو سره چې شخص جناب جمهور رئیس هم پکې مداخله وکړه دغه مرمه ودرېدلې او سږ کال هم تاسو واورېدل چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د وزارت خارجه هغه احتجاجي لیک چې وزارت خارجه ته لیکل شوی او هغه سپارل ده او دا غواخ هم کړه ده چې ملل متحد ته هم رجوع کوي نو په دې لار کې موږ ډېر قوي پرمختګ کړه ده ډیپلوماټیک لار نه او د بل نه کدا چې دا دوام وکي او نتیجه ورنی کې تاسو د افغانستان تاریخ وګورئ د افغانستان ولس پاسيږي او د خپل پولیسو سره سرحدیانو سره به ودرېږي او د خپل خاورې نه به دفاع کوي او دا لره نه ده چې دا کار وشي کدا مرمۍ ونه درېږي
ډیره مننه کور ودان په بحث کې مو چې څه نظریات اوریدل د ازادي رادیو د ګرانو میلمنو نظر او ازادي رادیو په کې نظر نه لري را سره میلمانه وو په ولسی جرګه کې د کونړ وکیل غلام سخی مشوانه د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی او په ختیځون کې د سرحدي پولیسو په خوانی قومندان او امنیتی کارپو جنرال امین الله امرخیل او دغه راز د کونړ والی سید فضل الله وحیدی هم را سره پر ټلیفون وصل وو ډیره مننه کور ودان